پوزی دنده درلوده آزادی رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتی ده.
زما د راتګ لامل دا و چې د طالبانو حکومت له شپږمې ناحیې څخه وغوښتم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضره شي. کله چې هماغه جلب راغی ډېره وډاره شوم، په هیڅ پوه نه شوم او وتښتیدم. ومې ویل چې خدای خبر زه به په محکمې کې څومره سزایی شم او څومره به ووهل شم، نو له همدې امله وتښتیدم.
صابره سادات چې پخوانی کماندو افسره ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوې او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو. زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیریل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندو ځواکونو په څانګه کې کاري تجربه لري. وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خط راغی. زموږ ژوند په خطر کې و. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق
د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته له راستنېدو وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو، توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی موکو. په کندهار کې د کتابونو نندارتون،
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
دی راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېر ښه بڼه ده.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوی کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 250 عنوانه کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسګرۍ صنعت پور کې دوه دي. خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته
انده. یو پیزا چې کې ګرځې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شیاله وی ویناو د باند وی
نور مطالب هم لرو کتر پایا را سره. په کندهار کې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ش کتاب ش ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤول مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی انعام الله سمنګانی د یکشنبې په ورځ د ش کتاب ش ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي.
د دې لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا بخښ کړو او محکمه کړو، خبرې کړو، او کتاب همیشه ځان سره په څنګ کې وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا عهد ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوې دي او هغو کسانو ته د کورکشۍ په اساس ورکول کېږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
کتاب اهمیت معلوم سے
دیر مهمی دی زخپل هم راغلی ما چې کتابونه رانیسم او ملګری ته ډالۍ کوم، ملګری برخمن کړي کتابونه څخه، کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسولینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دی باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولی سي.
دغه ډول نندارتونونه چې دي د ځوانانو پر ځوان باندې هم اغېز کولی سي او ځوانان چې دي مطالعې ته هڅولی سي، مطالعې سره ذوق زیاتېږي. که چیرې دي د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دي هغه یو ښه ملګری دي او د دې په ژوند باندې مثبت اغېز کولی سي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ سي او ځوانانو و مطالعې سره ذوق زیات سي، او ځوانانو مطالعې سره باید ذوق یې زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو، په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو بیا د ادارې د تاکوسو د ادارې د توقع هم خلاف وو او د دې دوکاندارانو او د عامو خلکو د توقعو څخه ډېر خلاف، ډېر خلکو پکې ګډون وکړ. تقریبا یوولس سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شاریان، حتی د ډېر پخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله باندې تقریبا په دوه بجې شاوخوا باندې ولدم. دغه ځای داسې حالت ته د سره رسېدلی وو لکه د یو اختر مېله شي، داسې یو شکل یې غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون وو.
تاسو ولې دغه ډالۍ سي اختصاص سوي وي دا ټولې خلکو ته ورکړل سي؟ پیغه کې خو په دغه راپور کې د ازادي راډیو سي سره وامو ورېدو، پیغه کې خو ویل سي تر سلو افغانیو زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولی سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شوي وي؟
نو کتابونه تقریبا یو شرط دا و چې دغه کتابونه تر سلو افغانۍ چې کوم رانیول شوي وي هغو خلکو ته به ډالۍ نه وي. نو داسې خلک اوس تر سل افغانۍ کم کتابونه رانیول، دا خلک خو بیخي ډېر وو. خو البته بل شرط دا و چې داسې هم نه و چې په هر کتاب باندې ډالۍ وه، که یو سړی به مثلا د دوه زره کتابونه راژولي وو هغه ته داسې نه وو چې پر هر کتاب باندې به دغه یوه ډالۍ وو بلکې د دې ټولې سر ده په سر باندې به دغه یو ډالۍ وه نو یعنې دغه تقریبا چې ما د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه هغوی دا خبره کوله و زموږ د توقع څخه ډېر خلاف په سودا کې وشوې حتی یوه ډالۍ به خبره داده چې په اول وخت کې موږ د دوکاندارانو سره خبره کوله هغوی دې ته نه وو اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي داسې کله دا نندارتون چې پیل شو دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل د خپلو سوداو په خاطر باندې دا میزونه د هغه سره له هغه تصیده کړه نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر دی الحمدلله
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو دلته یې وو ظاهري یو سوال د خلکو دا وو چې دا ټول دیني کتابونه دي خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کښې تقریبا بیا خاص نو دوکاندار کښې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه دې قدیمې وې او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانتون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کښې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي او بل هغه اکثره د پانتونو ته نږدې وي نو د دې په دغې کښې چې کوم په دې بازار کښې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو اندازه په مجموع کښې یو څه کمه ده نور نور کتابونه د هرې شبقې کتابونه وو
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه داستانونه او داسې نور د شعر مجموعه
تر نورو اجناسو ادبي کتابونه ډېر ځکه چې ډېره فرښ د ازوانانو د مکتبو هلکان ډېره وتلي وو هغوی له دوه سره ډېره لېوالتیا
له لیکوال او د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه په مننې په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاوخوا لس زره کتابونه وپلورل شول ښاغلی آریوبی له دې نندارتون څخه ازادي راډیو ته په راستولي پیغام کې خوشي څرګندوي
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو اتحادیې په ګډه همکارۍ درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند تر عنوان لاندې وو زموږ موخه دا وه چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسوو او ټولنه د کتاب سره اشنا کړو نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې قلمان کتابچې کتابونه ګیلاسونه او بایسکل ایښودل شوي وه د خلکو د تشویق په موخه تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارې ته وړاندې کړله او تر سلو ډېرو کتاب فروشانو په دې کې ګډون کړی وو تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅوله او ډېره ښه نتیجه یې ورکړله نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ شي او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام شي
له ښاغلي آریوبی څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د یوې ټولګې له چاپېدو خبرو او د دې مجموعې د لیکوال نظر د سره شریکو
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د بشرمه په نوم د کیسه لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورجي چاپ کړه د ښاغلي ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګې خپرې شوې دي خو دی وایي چې په نوي کتاب کې کیسې په احتیاط راچڼلې دي څرنګه له دوی څخه به واورو
په دې کتاب کې زما د تیرو 3 کلونو 40 لنډې کیسې دي په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وې خو کتاب ته مې ترې یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډه وم دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لومړنیو دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډېرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم کتاب مې خپلې مېرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بېرته تازه او کلکه کړه کتاب مې له چاپ نه مخکې څو ښاغلو ته لېږلی وو خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکینیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد ښودل شوی نو خوښۍ ته د رسېدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې د هواري لارې هم په ګوته شوې، لوستونکی نه ناهیلی کوي، حتماً ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي یا یې د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشارمه په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یوه پخواني کتاب پاڼې راواړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفا ژباړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله صمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
په کې د ژوند مختلفو اړخونو ته د ارواپوهنیز نظره کتنې شوې ده او د هغې اړوند معلومات او لیکنې شوي دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوي دي، د ښه ژوند د لارښوونې، د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه، اړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګذاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي، وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړې، که ژوند د جګړې میدان وګټې، ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ، تاسو لپاره به ډېر نندارایز اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته ګیم وایي، تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند ته هم یو لوب فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونه په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو، نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتماً وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپله څه چې ان شاوخوا خلک مو هم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی. یعنی د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي، نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده. څنګه کولی شو خپل حالت ښه کړو؟ مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شو خپل حالت تغیر کړو؟ وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی، د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې، تشویق، نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت چې اوس په کې قرار لرئ په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي، وایي چې له یاد مه وباسئ چې ژوند په تکراري ډول د یو لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي، وایي ژوند هره ورځ بدلېدونکی دی، ژوند هره لحظه هره شیبه بدلېدونکی دی، هره ورځ باید له نوي فکر، نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تېرېږي بدلېږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی، وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پېژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نشو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای، تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایلی، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي، وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې، نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ. تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي، وایي چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه چې شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ. تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ، تاسو هر څه کولی شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري، دا چې ولې لري نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده. هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زمونږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي چې کولی شي خپل ژوند ته یې داسې یو ثبوت وګرځوو چې پلانی داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند ته یې بدلون ورکړی دی، تغیر یې ورکړی دی، موږ یې هم کولی شو.
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکوو. دا به واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کوټه پېښور او سوات کې د کتاب چاپونکي وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د تباعت اړوند موادو د بیو لوړېدو او له افغانستان سره په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی، د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسي او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږکال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې 60 کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي، نو په هغې کې تقریبا 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته. بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړی دي. پنځه کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات لس کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په دې ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوې دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه یې جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اورېدل شي. خدام کړي شعر لرو د ټولې لمن شعر د دوی په شخ.
رسره لمشوم ټوب دی دوی وګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي، نه کمیږي، نه ورکیږي، نه رژیږي، نه څڅیږي، په یو بل کې ګډوډ شوي. زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی. چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویریدمه، لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل، خمارانو او مرانو به خوړمه، د جنت پر نعمتونو به مې زړه تسکینیدنه، په ویالو او ویالو ګبینو به مې روح آرامیدنه، د کوثر سپینو اوبو ته به مې هېڅ هم زړه کېدنه. که جامې وي د وریښمو، که باو د سرو غمیو، که فضا به ماتره، که فضا به عنبرینه، ما ته خره لګېدل نه، ځکه ویره د بیلتون وه له عدکې له بابکه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم، په ټټر مې زوریدمه، پیغلتو مې شرم شرم، په وجود مې ملامته، خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویرېدمه، له خپل سیوري به مې همزه رېږدېدمه، رېږدېدمه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې مې سرې شاهینې سترګې فوارې وې، فوارې وې، د للی په نکاح شوه، د مړه ورور پېغله ورینداره، هی نو څه وو، غوټکېدلې کیلۍ وه، په سپېره تندي مې تویه، خوله مې چوپ، خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم، خوله مې چوپ، خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول، چې وړمه ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېریږي، نه کمیږي، نه څڅیږي. هو، د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی، چې تازه وي، خوشبویي ان تر واټ پورې رسیږي، او هر درد یې په وجود کې معلومیږي. چې خفه شي، مړاوي مړاوي شي، ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه، چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي، نه وچیږي، نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي. چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړې یې نښتې غېږې غېږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بېوسه که ژړېږي ترېنه لویږي، لیدل کېږي باک یې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسېږي، چاته هېڅ نه محسوسېږي.
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه، مزرین صنعت او مسي صنعت. مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو، د مسو په اړه، مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پېژندلی دی، ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څېر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کېږي. داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی، خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وایي. د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین، مرکزي امریکا، د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوي دي. په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پورو کېدو دی، خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي. ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي، کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي، او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو. په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو، بانډو او حتی ښارونو کې له مسیلو شو کار اخلي، دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی. یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې پورو کېدو دی هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره وایي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کېږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لو شهیر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیان نه فشار و نه کلبی املا و دا مریضان نه و، اوس چې دا پلاستیکي شیان اغلی دي مریضان پکښې کې ډېر شوی دي. اوس بعضې خلک راست چې مریضان یې مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو جیک جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره دا ورکې یو دغه یو دکان دی جوړې دغه موډم چې دغه زاړه شیان نه نیسي چې هغه ثابت یې بلته سپینه وو ثابته نه یې بلای پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ښه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ ته څه خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړوي پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وی، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خوده، مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تازه درکوي، نو څوک دلته د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې مسی صنعت پورو کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور له کندوزه درلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپورونه خپاره شول چې مسی صنعت هلته پورو کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی. په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکود راپور نه خبر شول. اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکاران د لا غوړې دوه هیلاو تمل لري. د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مزرین صنعت پرمختیا او سوداګری ته پاملرنه ډیره شي. د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرش نه کیږي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو زرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږلي دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو سیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پوراپور کې
د خوست یو شمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوخت دي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکي اول سردار ویل
زای دومره ډېر تکلیف لري، همدا یو پیزای چې کې ګردۍ ورځو په ګوره ملا نوسوې ملاو د شیاله وي وینه او د باند وي یو نه بعد سل ریپا کوي کال دورې و نیم شله کال دورې پدامند والا میش ډېر مشکل از خلخونه وسطی کبیلی.
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره و، د ناستې لپوزینی وړي بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر و، خو اوس وخت مزرین پړي کټبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکی نور خان وایي
میش د پیزی کې د پلوري د نیکه د وخت نه میش خلخونه به دستی د پوخای وخت نه پلایي میش دره د پیزی کاروبار کې توجه ډیرایي.
په خوست کې روڼاندي او مدني فعالان وایي کچېرې د مزرین صنعت ودې او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات د سوداګریزو اصولو سره برابر شي، ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیلجان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي، د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان، باغ، تریزیو، شمال، لکڼو، موساخېلو، ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې، اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډګونونه پیي، خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لوی لوی خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډېر کله د مزریو خولۍ دلته هلته راځوړندې وي، ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي، په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون نندارې تشتي. خلک دا خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولۍ عامې شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بلې خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدی وي.
هم زهی